السلام علیکم، احمد شیبریم د ساجر لو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. لمړی هم خبرونه. ټاکل شوی ده چې سبا د هرات د پښتون د اوبو بند رسمن افتتاح شي. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت له لوري رسنیو ته په استولي بلنلیک راغلی دي چې د پښتون د اوبو بند او د برېښنا د تولید فابریکه به د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د بیا واکمنۍ په ویاړ پرانستل شي. د پښتون بند د هرات له ښار ختیځ لور ته په 25 کیلومتره کې د کاروخ په ولسوالۍ کې دی. دا بند 4.5 متره لوړوالی لري او د 4.5 میلیونه متره مکعب اوبو ظرفیت لري چې 2 میګاواټه برېښنا به تولید کړي او شاوخوا 15,000 هکتار ځمکه به خړوب وکړي. د پښتون د بند جوړېدو چارې په تیر جمهوري نظام کې په 2011 کې پیل شوې چې بیا د جګړو له امله یې کله چارې مخته تللې کله ځنډېدلې او اوس یې کارونه تکمیل شول. د کابل او قرغزستان د اقتصادي همکاري تړون لاسلیک کړ. چې هدف یې د طالبانو په وینا د ګډې سوداګرۍ شورا جوړول، پانګونې ته وده ورکول او د افغانستان سوداګرو لپاره د بانکداري، ترانسپورټ او ویزې اسانتیاوې لوړول دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن اعلان وکړ چې د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزي او د قرغزستان د اقتصاد او سوداګرۍ وزیر باکت صادقوف ترمنځ د اقتصادي او تجارتي همکاریو تړون لاسلیک شو. د دغه وزارت د بیان له مخې دواړو خواوو موافقه وکړه چې ګډه تجارتي شورا جوړه کړي، تجارتي مرکزونه ودان کړي او اقتصادي غونډې جوړې کړي چې په افغانستان کې د ګډې پانګونې پروژې تعقیب کړي. د قرغزستان د اقتصاد وزیر ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته به د تجارتي ویزو صادرولو اسانتیاوې برابرې کړي او همدارنګه د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ودې لپاره به بانکداري او ترانسپورتي اړیکې پراخ کړي. ورسته تر دې چې نږدې 4 کاله مخکې طالبانو کابل ونیو، نړیوال بندیزونه پرې لګېدلې دي چې له امله یې د افغانستان بانکداري سیستم اغېزمن شوی دی. د بښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا له زندانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د لوړ پوړي غړي علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغه سازمان پر ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې علي وزیر د 2024 کال اګست راهیسې چې یو کال کېږي په ناحقه بندي دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دی پرته له عادلانه محاکمې بندي دی او د ده د بند د اوږدولو په خاطر دی په بې ځایه تورونو تورن شوی دی. د بښنې نړیوال سازمان په وینا علي وزیر مخکې له 2000 کال څخه تر 2023 کال پورې تر 2 کلونو زیاته موده په غیر قانوني توقیف کې تیره کړې ده. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2023 کال د اګست په 3 نیولی و. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر او له پولیسو سره د نشتې تور پورې شوی و. وروسته محکمې دته په دغو قضیو کې ضمانت ورکړ. خدای بیا هم د ازادېدو پر ځای له اسلام آباده راول پنډۍ بیا د پنجاب په بیلابیلو زندانونو او وروسته د بلوچستان په حد کې بندي شو. علي وزیر د پاکستان پر امنیتي پالیسیو د سخت انتقاد لپاره پیژندل کیږي. هغه تور پوری کوي چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای د وسلوالو د رامنځته کولو لامل شوی دی. خو د پاکستان پوځ او حکومت تل دا تور رد کړی او وایي د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ډیره قرباني ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن له خپلو اروپایي متحدینو سره د لیدو لپاره برلین ته تللی دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ په الاسکا کې د اوکراین د جګړې په اړه غونډه وکړي. فرانس پرېس اژانس برلین ته د اوکراین د ولسمشر د سفر په اړه یوې سرچینې وویل چې زلنسکی او د اروپایي ټولنې مشران به پر دې خبرې وکړي چې له ولسمشر ټرمپ سره ژر تر ژره وغږیږي او هغه قانع کړي چې د روسیې ولسمشر سره د سرمشتیز پترس کې د کیف ګټو ته درناوی وکړي. د 2025 کال نړیوال روبوت کانفرنس چې 15 ورځې دوام وکړ د سیشن بی پرس په بیجنګ کې پای ته ورسید. په دې غونډه کې هم نوښتګرو برخه اخیستې و هم پانګوالو. له تیرې جمعې تر سیشن بی په سیمه کې د چین په پلازمینه کې د بیجنګ اقتصادي ټکنالوژیکي پراختیا کانفرنس د 2025 کال WRC د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه د 240 روبوټ پلورونکو سوداګرو تولیدات وړاندې کړل. د صنعت له پلوه دې کانفرنس شاوخوا 1.5 میلیارد یوان سودا وکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د نقص مسله راپورته کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې راپور جزئیات تر سره شریکو. د چارو کتونکو امیر ګران وای چې د دغو سرغړونو د مخنیوي لپاره، یعنی د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره، طالبان باید په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي.
دا قانوني خلاص اوس موجوده ده، دغه د منځه یوشي یا جرافه کړي او خپل دغه واکمنۍ ته قانوني کړي، قانونمند
د ملګرو ملتو په مرسته د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د یو شمېر لارو د پخېدو چارې روانې دي. خلک ورته خوښ دي.
اوبه به ډب پکې ولاړې وې، ډېر خلک ډېر په تکلیف وي، دنانه وې، ماشومان په دغه شکایت پکې روان وو. په اوبو کې یو سل 15 نفر وتښتېدل. کار زمینهله ته مزایده سو یو کار پکې وکړو.
په هالند کې میشته افغانه فریده چمتو غواړي چې د حجامت د سنتي طب په مرسته له بېوسله افغانانو سره مرسته وکړي.
ما دا تصمیم ونیو چې زه به دا کورس وایم او بیا به ځم افغانستان که به د خپل وطنوالو خصوصا د غریبو خلکو مفته تداوی وکړم د دې طریقې نه.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه کړې ده. دغه وزارت د 2014 کال په راپور کې چې د اگست په 12مه وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د 14م کال د پوره کېدو په اړه خپور شوی پکې راغلی چې طالبانو پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي، خپل سرې نیونې کړي او د اتباعو او بیان ازادي یې ځپلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا ځلې رسیدو 4 کاله پوره کیدونکې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې طالبانو په تیرو 4 کلونو کې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړې. په دغه راپور کې چې په 2014 کال کې په افغانستان کې بشري وضعیت څرګندل شوی او سه شنبه د اگست په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپور شوی، پکې پر ښځو د سختو محدودیتونو، خپل سرو نیونو او د اتباعو او د بیان د ازادۍ اړوند د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه شوی. په راپور کې راغلی چې په تیر 2014 کال کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په لوړه کچه تر پښو لاندې شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته اشاره کړې او ویلي دي چې د دغه قانون له مخې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ژوند سخت بندیزونه لګول شوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم ادعا کوي چې طالبانو په تیرو 4 کلونو کې نه یوازې ښځې ځپلې، بلکې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړې چې نړیوالې باید ځواب ورکولو ته اړ کړي. د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
4 سال تمام است که این گروه زنان را
4 کاله کېږي چې طالبانو د افغانستان خلک کرغمل کړي دي. ښځې او نارینه له هر ډول حقونو بې برخې کړي دي. خلک وژني، بې ګناه کسان زندانی کوي، په ښځو او نارینه ظلم کوي، فقر او بې وزلي زیاته شوې ده، اجباري کډوالي زیاته شوې ده او طالبان د نړیوالو باج اخلي. او له بده مرغه نړیواله ټولنه هم په دې 4 کلونو کې یوازې سیلبي نه پاتې شوې ده.
د بشري حقوقو بل فعال یاسمین نبیزاده وایي طالبانو په تیرو 4 کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت په برخه کې نه یوازې هیڅ ډول نرمي ونه خوده، بلکې لای خپل قوانین سخت کړل چې د دې د ادعا پر بنسټ لامل یې خپل سری نیونی او توقیفونه لا زیات شول. نو موري ازادي راډیو ته وویل
د سرسي دختران به موزل
جنو د هر ډول سکرو او لخصو د کار حق اخیستل شوی، خو د سیاسي او ټولنیز ډګر لري کړل شوې دي، خپل سری نیونی او شتنجي زیاتې شوې ده، بیان په ازادي محدودیت دوام پیدا کړو او د غرض خلق لغپلو هر ډول حقونو به برخې شو، د غرض مذهبي او قومي لګکی و زپل شول. موږ نړیواله ټولنه غواړو چې په طالبانو عملی بندیزونه زیات کړي.
قرار گرفتند
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې هم د طالبانو لوري خپل سر او توقیفونو ته اشاره شوی او پکې راغلی چې دغه ډله له قانوني لارو پرته په ځنګل ډول هغه کسان چې د ښځو د حقونو فعالان او خبريالان دي او په دغه ډلې نیوکې کوي، نیسي، زنداني کوي او آن د مدافع وکیل د لرلو حق هم نه ورکوي. په راپور کې راغلی طالبانو د داعش خراسان څانګې ګڼ شمېر هدفي وژنې ترسره کړي او دغه وژنې له هغه کسانو غچ اخیستل دي چې له تیر جمهوري حکومت سره یې کار کړی و. په راپور کې دا هم راغلی چې طالبان د دغه ډول وژنو مسؤلیت نه مني او د حساب ورکولو هیڅ ډول میکانیزم هم نه دی رامنځته کړی. دغه راز د بیان پر ازادۍ محدودیتونو ته هم په راپور کې اشاره شوی او راغلی چې طالبانو پر رسنیو سخت بندیزونه لګولي، خبريالانې ګواښلي، نیولي او له هغوی سره یې تاوتریخوالی کړی دی. د راپور په ټکو په تیر 2014 کال کې د رسنیو له ازادۍ د سرغړونې له 130 زیاتې قضیې ثبت شوي او د طالبانو د کلک سانسور له امله انټرنیټي خدمتونه هم محدود شوي دي. په راپور کې د شکنجه او فزیکی سزاګانو په اړه هم ویل شوی راغلی چې طالبان له قانوني څېړنو پرته په عام محضر کې خلک اداموي او په دروي وهي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیر کال کې د طالبانو له لوري د بدني سزاګانو له 360 ډېرې قضیې ثبت شوې چې نارینه او ښځینه دواړه یې اغېزمنې کړې دي. دغه وزارت دا هم ویلي چې طالبانو د خپلو رسمي اعلامیو خلاف په خپلو لیکو کې ماشومان استخدام کړي او روزلي. د راپور په ټکو په 2023 کال کې دغه ډلې له 340 ډېر ماشومان د خپلو جنگي او نورو فعالیتونو لپاره جذب کړي دي. په راپور کې په ځانګړي ډول بدخشان ته اشاره شوې چې په یو پوځي مرکز کې شاوخوا 10 ماشومان چې عمرونه یې د 10 او 13 کلونو ترمنځ و روزل کېدل. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ته دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تر دې وړاندې د اسلامي شریعت په کټ کې د ټولو وګړو د حقونو د ټینګښت ډاډ ورکړې. داسې مهال چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې طالبان بشري او نړیوالو قوانینو ته په نژمنتیا تورن کړي او ویلي دي چې په ډیرو برخو کې دغه ډله آن په خپلو قوانینو هم سترګې پټوي. په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې د افغانستان وضعیت دی په پرله پسې ډول وڅاري او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو ملاتړ دي وکړي.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیله د بیلابیلو بشري ادارو له لوري دا انتقاد کیږي چې دوی بشري حقونه نه رعایتوي، په ځانګړي ډول د ښځو حقوق. د چارو له کتونکو امیر ګران څخه به واورو چې دا ډول نیوکو ګټه څه ده.
طالبانو د ډیفیکټو واکمنۍ یا هغه واکمنۍ چې په داخل کې هم مشروعیت نه لري او په بهر کې هم رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی، اگست سلور کال نفر کیجی او پتگ موده کی طالبانو زفکر کو ما توپل بشری حقونا لیگه جمله چخا دشد و انجینو حقونا پو سیستماتیک جول بانده نخص کردی او بودت درنوائی نلدی دار جدی دی لکه چه تاسو اشاره وکولا چه پو زیدو بشری حقونا سازمانون لکه دی هیومن رایس سازمان یا مثلا دغه ځینې نورې بشري حقونو مؤسسې په هر هیواد کې هغوی دا وایي چې طالبانو د 1943 کال د دسمبر د میاشتې د هغه هیومن رایټس یونیورسل ډیکلریشن څخه سرغړونه کوي او انساني حقونو ته احترام نه لري او دا یې نه دي مراد کړي. همدا څلور کاله کیږي چې د ښځو په مخ باندې د تعلیمي مؤسسو له هغې جملې څخه د پوهنتونونو دروازې متاسفانه تړلې دي.
ګران صاحب وبخښئ، او سوال په همدې کې ده، دغه انتقادونه خې کیږي، دغه انتقادونو تر اوسه پورې عملی ګټه نه درسولې، آیا فکر کوي چې تر دې وروسته به څه ګټه ورسوي، یعنی څه تغییر سبب بشي؟
زما په نظر باندې چې همدغه مؤسسې خو خپل اعلامیه صادروي یا اصرار کوي، ولې دا ډېر په هغو پورې مهاله لري، په همه زبر ځواکونو پورې. همدغه زبر ځواکونه دي چې مثلا د بشري حقونو د نقص په بهیر کې هم دوی رول لري. مثلا د ملګرو ملتو مؤسسه ده، هغه هم ریزولوشن یا قطعنامې صادروي یا هم اعلامیې او اطلاعیې صادروي، او د طالبانو په هکله یې هم دغه کارونه کړي دي. فکر کوم هغوی دغه هیوادو ته د یوه ربر سټمپ حیثیت لري او هغه تنه د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي او اجرایي صلاحیتونه یا یې نه لري او یا یې څوک ورته توجه نه کوي او یا یې قصدن نقص کوي. دا نه تنها په افغانستان کې، په افغانستان کې خو دا نیمه پیړۍ حکومتونو بشري حقونه نه دي مراد کړي او هغه یې نقص کړي دي. له هغې جملې څخه خصوصا د ښځو حقونه، د جهادي تنظیمونو په وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې ښځو ځانونه له نیکلوریانو له پنځم یا څلورم پل څخه راواچول. ناهید په نامه یوه نجلۍ وه، ځوانه پیغله وه. دغسې د فرخوندي قصه او دغسې نورې، دا د مطبوعاتو یا د ډله ییزې میډیا پاڼو کې راغلي دي. په نورو هیوادو کې مثلا په غزه کې هغه د له زرو څخه زیات اطفال هغوی یو کلنۍ ته هم نه دي رسېدلی شي، بمباري پرې شوي ده، مړه شوي دي. او دغه د اسرائیلو ځینې پروفیسورانو لکه آلن پتی او دغه هغو دا رپورټونه ورکړي دي. په افغانستان کې متاسفانه همدغه څلور کاله چې طالبانو په سیستماتیک ډول باندې د ښځو حقونه انساني حقونه نه دي مراعت کړي.
حل لاره څه ده؟ یعنی مثلا په افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیم یو ضروري شی ده کنه د افغانستان راتلونکی به ډیره تیاره وي که دا مکتبونه او پوهنتونونه همداسې بند وي؟ حل لاره څه ده؟ څه رقم کیدای شي چې دغه تعلیمي بهیر پرانستل شي؟
د حل لاره خو بالکل دغه نړیوالو یا ټولو هیوادونو او د افغانستان خلکو پیشنهاد کړی ده. هغه دا دی چې مثلا طالبان دې په داخل کې یو قانوني اداره جوړه کړي. دا قانوني خلاص اوس موجوده ده، دغه دې د منځه یوسي یا دې رفع کړي او خپله دغه واکمني دې قانوني کړي، قانونمند کړي. د مثال په ډول یا دې لوی جرګې له لارې یا دې یو انتخاباتي بهیر له لارې یا مثلا دې ریفرنډم له لارې دغه د طالبانو په لاس کې ده او دغه ملګري ملتونه هم ورته وایي، نور هیوادونه هم ورته وایي، د افغانستان خلک هم دغه ارزو لري چې دا کار وشي. د دغه لپاره باید دوی د اساسي قانون د تدوین لپاره یو د پروفیسورانو د حقوق پوهانو یوه کمیشن جوړ کړي. مثلا دغه پیشنهاد ورته د افغانستان د حقوقو یو ډېر تکړه یو ډېر نامتو پروفیسور محمد عثمان روستاک طریقه هم د طالبانو واکمنۍ ته په کابل کې کړی وو چې هغو متاسفانه سرونه ورته شورولي وو، ولې عملي بڼه یې نه درلوده. نو اوس دغه قانوني قانونمنده شي دا اداره د افغانستان له خلکو څخه په داخل کې مشروعیت ترلاسه کړي. په نړیوالو مناسباتو په اصولو یا معنیفو کې دغه دی وایي دا فارن پالیسی بگینز ات هوم. تا اول چې په خپل کور کې داخلي سیاست اصلاح نکړي، د خلکو رایې ترلاسه نکړي، د خلکو رضایت ترلاسه نکړي، هغوی ته په هره ساحه کې خدمات وړاندې نکړي، زه فکر نه کوم چې د سیمې یا نړیوال هیوادونه یا ملګري ملتونه دغه واکمنۍ په رسمیت باندې وپېژني.
ښاغلی ګران، ډېره مننه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وایي د روان کال په می میاشت کې د دې سازمان په بیلابیلو ادارو کې کارکونکو لسکونو ښځو ته د دوی د کار له امله د نامعلومو کسانو لخوا د مرګ ګواښونه شوي دي. د دې سازمان د عمومي منشي ویاند په یو خبری کانفرنس کې وویل دغه مسلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولې یا یوناما مجبوره کړي چې د دې میرمنو د خوندیتوب لپاره لنډمهاله اقدامات وکړي. د ملګرو ملتو په اړوندو مرستندوی ادارو کې یو شمېر کارکونکو افغانو میرمنو هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې په غیر مستقیم ډول له ټلیفونونو له لارې د نامعلومو کسانو له لوري ګواښل شوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
ملګری ملتونه وایي د روان کال په مئی میاشت کې د دې سازمان د بیلابیلو ادارو خزینه کارکونکو ته د دې له امله د نامعلومو کسانو له لوري د مرګ واښونه شوي چې دوی نامه په ګډون د دې سازمان له نورو ادارو سره همکاري لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیون دوجاریک تازه په یو خبري کانفرنس کې ویلي دې مسلې یو نامه اړ کړي چې د خپلو همکارانو د لنډمهاله خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. نوموړي د 2015 کال د اپریل نه تر جون پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یوناما وروستي راپور ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو حکومت که څوم په عام ډول ټینګار کوي چې اسلام ښځو ته د کار کولو او د سوداګریزو فعالیتونو اجازه ورکوي، خو په عمل کې دوی د ښځو د کار کولو مخه نیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ د معلوماتو پر بنسټ چې طالبانو ورته ویلي دغه خزینه کارمندانو ته د مرګ د ګواښونو په قضیه کې ښکیل نه دي، خو په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له لوري څېړنې دوام لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو یو شمېر افغاني کارکونکي وایي په وار وار په غیر مستقیم ډول د ټلیفون له لارې د نامعلومو کسانو له لوري واخل شوي دي. یو میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم واخیستل شي وایي مخکې یې وي مرستندوی نړیوال ادارې سره کار کاوه، خو د ګواښونو له امله چې دا ورسره مخ و اړ شوه کار پرېږدي. نوموړي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
سره له دې چې د کورنۍ سرپرستی را په غاړه ده، خو د کوکونو له امله اړه شوم کار پرېږدم، ځکه کورنۍ مې هم مریده او نور یې د کار کولو اجازه نه راکوله. کله چې د یوې موسسې سره کار کوي، طالبان فکر کوي موږ له کافرو سره مرسته کوو. په همدې دلیل له بهرنیو ادارو سره په اوسنیو شرایطو کې کار کول ډېر سخت او ناممکن دي.
یو بل مېرمن چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي او له یوې بهرنۍ مرستندوی موسسې سره کار کړي، د غږ د بدلون په شرط وویل،
زه په وار وار د تلیفون له لارې د نامعلومو کسانو له لوري ګواښل شوی یم، ځکه زه له یوې بهرنۍ موسسې سره کار کوم. ډېری وخت په ما فشار راوړل شوی چې خپل کار پرېږدم، خو یوازې د دې لپاره چې زما میاشتنی تنخوا زموږ ورځني لګښتونه پوره کوي کار مې نه دی پرېښی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په ګډون د دې سازمان بېلابېلو ادارو د مرستې رسونې په بهیر کې د طالبانو د لاسوهنې په ځانګړي ډول د ښځو د ګډون په اړه د فشارونو راپورونه ورکړي وو. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تېرو نږدې څلورو کلونو کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي او په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د ګډون مخه نیولې ده.
د طالبانو تر واک لاندې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نیمروز ولایت کې د اوبو رسولو د دوو شبکو جوړولو کار د 10 میلیون افغانیو په ارزښت پیل شوی دی. په اعلامیه کې چې د سیستم بې پر سپاره شو ویل شوی چې د اوبو رسولو شبکې به په دلارام ولسوالۍ کې جوړ شي چې 404 کورنیو ته به د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشخي دفتر یا اوچا خبرداری ورکړی دی چې افغانستان اوس مهال د وچکالۍ له سختې څپې سره مخامخ دی. اوچا باران تر منځنۍ کچې ټیټ، د تودوخې درجه تر نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ یاد کړی دی. د پکتیا ولایت په زورمت کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو د دفتر په مالی ملاتړ 1500 لویو او وړو کلیو ته د کانکریټي لارو او سړکونو د جوړېدو کار پیل شوی دی. زورمت د پکتیا مرکز ګردیز په لویدیز لوري کې نسبتا پراخه ولسوالي ده چې په تیر کې د ناامنیو له کبله هلته د بیا رغونې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د کلالګو سیمې 1500 لوی او وړو کلیو ته د غزیدلو لارو او سړکونو د کانکریټي جوړولو کارونه پیل شوي. یا د لارو او سړکونو چې د یونابس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په مالي ملاتړ د 40 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي. په دې پروژو کې لسګونه ځایي خلکو ته د کار او مزدورۍ لنډمهاله زمینه هم برابره شوې ده. یو ځایي اوسیدونکی سالی محمد چې په دې پروژو کې د لاس پر مزدورۍ بوخت دی وویل،
موږ د دې پروژې نه ډېر خوشحاله یو، دغه موږ ته ډېر اسودګي راوستلې. ډېر مشکلات موجود و، دا سړک ډېر خراب و، خلک په تکلیف و، سره اوبه به ډپ پکې ولاړې وې، ډېر خلک ډېر په تکلیف و، زنانه وې، ماشومان په دغه شکایت پکې روان و. په اوبو کې 115 نفر د کار زمینه لته مظاهره شوی، هغو کار پکې وکړو، خلک ټول د پروژې نه ډېر خوښېده.
د زورمت یو بل اوسیدونکی روزی خان وایي، په دې لارو او سړکونو له یادو 15 کلیو له اوسیدونکو سربیره د ګڼو نورو سیمو اوسیدونکي هم تګ را تګ کوي.
د سړک او دغه کارو چې موږ ډیر خوشاله یو، دغه نږدې قومونه په دې سړک باندې اته ټول زورمت په دې لار باندې ځي، چې ټول زورمت مابین دا د ساکو د دولزو داسې نورو نورو منطقو چې خلک په دې سړک باندې ځي، او دې سړک چې خلک ډیر خوښ دي. دغه پل دغه مخ کې ډیر پل د تاسې بلدلی، په دغه باندې موږ همیشه د اوبو د سیلاب سره مخامخ یو. دغه کورونه ولسوالۍ ته تګ را تګ نشي کولای، خو دغه کامیابي غواړو. لکه اوس مو دغه کار چې پوخ روان کړی ده، دغه به د یو وخت آینده لپاره د خلکو ته خدمتې او د خام کارونه ډیر ناخوښه وي.
د زورمت اوسیدونکو په ورته مهال د ځینو نورو ستونزو اړتیاو یادونه هم کوي او زیاتوي، په تیر کې د ناامنیو له کبله د دوی په سیمه کې کار نه دی شوی او د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. ځایي اوسیدونکی عبدالباقی وایي،
نو د موږ نه سړکو خوند سته، سړکونه هم نسته، پاخه نه دي، خراب دي، شبکې نسته، پکې د مکتبو د معلمانو خوند هم نسته، ځینو ته تنخوا رسېږي. په کلیو باندې م نیولي دي، هغه کله ورته رسېږي، کله نه رسېږي، په یغو جنجالو لګیا یو. موږ له حکومته چې دغه یو څو غوښتنې غواړو، او دا د کلینیکو کې هم کلینیک هم ستا دا دوا نسته، پس چا ولیکي د باندې را غواړو. داسې یو حساب هم نه دي، موږ ډېر مشکلات له زورمت ځخته ډېر دي.
د زرمت اوسیدونکي وایي د دوی ځمکې ډېر ښه فصلونه کوي او لوی او وړ باغونه لري، خو د امکاناتو د نشتون له کبله دا برخه هم نشي پراخولی. د سهاک اوسیدونکي عبدالواحد وویل
دا د زرمت منطقه ډېره غریبه او خواره منطقه ده. زموږ سره دولت باید د زراعت په باره کې د باغونو د بادامو کومک وکړي او د اوبو د بندونو کومک راسره وکړي او د لارو کوڅو راسره کومک وکړي. موږ زرمت ډېر بېوزله خلک او ډېر پاته خلک یو. نور هم د دولت نه هم غوښتنه ده، خبرنګارانو له تاسې هم غوښتنه ده چې موږ د هغه ټولې نړۍ ته ورسوي چې له موږ سره دا مرسته او کومک وکړي.
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي داسې مهال د ژوند په بېلابېلو برخو کې د ستونزو او نیمګړتیاو یادونه کوي چې د زرمت په شان د پکتیا د ګڼو نورو ولسوالۍ اوسیدونکي هم په تېر کې د ناامنیو له کبله له پرمختګونو محروم پاتې شوي او اوس د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو مرسته او پاملرنه غواړي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
حجامه یا حجامت یو ډول درملنه ده چې په ځینو کلتورونو کې له پیړیو راهیسې رواج لري. دا درملنه مختلف ډولونه لري. د دې پخوانۍ درملنې په اړه مې دا خبره تر دې سره شریکه کړه چې د فریدې چمتو په نوم یوه افغانه چې په هالنډ کې ژوند کوي د دغه هیواد د اسلامي طب اکاډمي کې په دې برخه کې زده کړې کړي. فریده چمتو وایي چې حجامه یې د دې لپاره زده کړې ده چې په افغانستان کې د ناروغانو بې فیصه درملنه وکړي او کومه ګټه چې په بهر کې له دې لارې ترلاسه کوي هغه هم افغانستان ته واستوي. له هغې فریدې سره زما همکار خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
ما دا تصمیم ونیو چې زه به دا کورس وایم او بیا به ځم افغانستان که به د خپل وطنوالو خصوصا د غریبو خلکو مفت تداوی وکړم د دې طریقې نه.
فریده چمتو هغه افغان میرمنه چې تاسې په هالند کې د حجامې په برخه کې د دغه هیواد اسلامي طب په اکاډمۍ کې زده کړې کړې دي.
ما تقریبا دو نیم میاشتې یو تیز کورس و چې یعنی په لنډه موده کې باید زر زده کړي وو او هره ورځ هم مثلا د سهار نه تر څلور بجو پر هم درسونه لرل، هم پراکتیک هم تیوري.
د دې په خبره دوی ته د دې زده کړو تر څنګ پنځلس ورځې عمومي معلومات هم ورکړل شوي او د دې نږدې درې میاشتې دورې زده کړې لپاره یې چې هالند کې د حجامې په ملک کې د مشهورې مراکشي اصلي هالندي ښوونکې نجات حدوج لخوا ورکړل شوې شاوخوا یو زرو پنځه سوه یورو ورکړي دي. فریده وایي دی چې اوس شاوخوا دوه میاشتې کېږي کاري پیل کړی. له هغو کسانو چې وسې لري ټاکل شوی فیس خو له هغوی چې وسې نه لري او ډېری د بېلابېلو هېوادونو کډوال دي ډېرې کمې پیسې اخلي.
که څوک غریب دی هغې نه هیڅ نه اخلم، مګر مثلا دوه ایرو پنځه ایرو اخلم. اصلا خدا تقریبا تر اویا ایرو پر یو اجامتي د څلوېښت نه نولې تر اویا ایرو پرې.
د فریدې په خبره حجامه یې د دې لپاره زده کړې چې افغانستان کې د دردمنو بې فیصه درملنه وکړي او کوم فیس چې اوس حالت کې هم له دردمنو اخلي یوه برخه افغانستان کې خپلو بېوزلو خپلوانو او دوستانو سره مرسته کوي.
ما مور افغانستان کې وزه بار کار تلم هلته چې کتل مې چې ډېر بېوزلي دي، چاته د ډاکټر فیس نه لري او مریضان دي او سمه دوا نشته، سم تداوي نشته. نو دې دپاره ما دا تصمیم ونیو چې زه به دا کورس وایم او بیا به ځم افغانستان که به د خپل وطنوالو خصوصا د غریبو خلکو مفت تداوي وکړم د دې طریقې نه.
دا وایي هوډ لري چې ډېر ژر افغانستان ته سفر وکړي. فریده چمتو چې له کابو شلو کلونو راهیسې په هالند کې اوسېږي یوازې دا کار نه کوي، هغه د جامو ډیزاینینګ هم کوي او ګنډي یې. اشپزی برخه کې هم فعاله ده او د قیمتي ډبرو او غمیو سوداګري هم کوي. دا وایي انسان باید کار وکړي، په دې توګه هم خپل ژوند جوړولی شي او هم بل سره مرسته کولی شي.
تر هغه وخته پر چې موږ صحت ښه وي او د وسم پوره وي باید کار وکړو. کار ډېر ښه دی، هم روحي انرژي ورکوي، هم جسمي، هم اقتصاد ته ښه دی د ژوند، او هم کوی شو چې د دې تاریخ نه نورو سره بېوزلو سره کومک وکړو.
حجامه د دودیز طب یوه لاره ده چې له ډېر پخوا راهیسې د نړۍ په ډېریو هېوادونو کې دود ده، خو ریښه یې مصر، چین او یونان ته رسیږي. د دې برخې د متخصصو په وینا حجامه د بدن له بېلابېلو برخو د فاسدې وینې ایستلو ته وایي. حجامه چې بېلابېل ډولونه لري وایي کول یې د عضلاتو او مفصلونو سر او ملا دردونه کموي، د وینې جریان منظموي، استرس هم کموي او انسان ته آرامتیا وربخښي. خو د حجامې د برخې متخصصین او زموږ د کیسې میرمن فریده چمتو وایي مخکې تر دې چې یو څوک حجامه کوي باید له ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه ځینې ناروغان شته چې ډاکټران ورته د حجامې کولو سپارښتنه نه کوي چې پکې د زړه او شکر پر انزښته ناروغان شامل دي. دغه شان هغه کسان هم چې د وینې د نری کېدو درمل استفاده کوي.